آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نو شب آشنایم دومه پښتو خبرونه اوریدوتم، هر کله ویم روان خبرونه کې درته د خبرونو سرټکی پوره خبرونه او رپورټونه لرو. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای پاکستان د ترګرو په ضد په پیاوړې اقداماتو کولو کې پاتې راغلی. افغانستان د دغه رپورټ هرکلی کړی. امریکا وای د 2015 کال په پرتله په نړۍ کې ټیرریسټي پیښې کمې شوې دي او ملګري ملتونه نړۍ باید پوه شي په یمن کې څه روان دي.
افغان حکومت وای د دغه هیواد د جزا نوی قانون چې په 14 فصلونو او 940 مادو کې تدوین شوی د تصویب لپاره پارلمان ته لیږلی دی. یوې موسسې د ننګرهار په 4 ولسوالیو کې بزګرانو ته د چورګوړو د روزنې 150 فارمونه جوړ کړي دي او په یو تازه راپور کې ویل شوي دي چې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې ښایي 10,000 کسان د ایډز په ناروغۍ اخته او مړه شي. درنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته خپرېږي. اوس درته نظرانه یوسفزی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په هلمند کې چارواکي وایي چې د ګرشک په ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بولي. په هلمند کې دولتي چارواکو ادعا کړې ده چې په هوایي بریدونو کې 15 طالبان وژل شوي دي. طالبانو نن سهار وختي په 15 بجو د ګرشک ولسوالۍ د ادم خان او بشک په سیمو کې په امنیتي کمربند پیل کړ. ځینې امنیتي سرچینې د نوم نه اخیستلو په شرط وایي چې طالبانو برید د 2 موټر بمونو په واسطه پیل کړ چې په دغه بریدونو کې 1 پولیس او د پوځ اسکر وژل شوی دي. په هلمند کې د 215 میون کلوردو کمانډان جنرال ولی محمد احمدزی د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د ګرش ولسوالۍ جګړې تر 12 ساعتونو پورې دوام وکړو او اوس تازه دمه افغان ځواکونو په دې ولسوالۍ کې نظامي عملیات پیل کړي. د جنرال ولی محمد احمدزی سره به د عزیز الله پوپل مرکه د خبرونو وروسته واوري. بل پلو ته طالبانو ویلي دي چې په برید کې پولیسو ته مرګ جوب لاړولې ده او د ګرش د سربند قرارګاهی هم نیولې ده، خو حکومتي چارواکو دا خبره رد کړې ده. افغانستان په پاکستان کې د حقانی او د طالبانو د ډلو د شتون په اړه د امریکا له بهرنیو چارو وزارت د کلنی رپورټ هرکلی کړی دی، خو د افغانستان حکومت ویلي دي چې یوازې رپورټ کافي نه دی او په دې برخه کې اقداماتو ته ضرورت دی. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې رپورټ په حق لپاره غبرګون کې ویلي دي چې د خپل هیواد نه د ټیرریزم د منځ وړلو لپاره کلک هوډ لري او په دې برخه کې بریالیتوبونه هم ترلاسه کړي دي. تفصیل د اکرام شینواری ناوري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایم جنرال دولت وزیري امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې
ښه کار وشو چې اوس خپله د امریکا متحده ایالاتو په زغرنده وویلې چې د حقانی ډله او نور د طالبانو تر روسي ډلې په پاکستان کې دي. زمونږ ښاغلي جمهور رئیس، زمونږ د دولت او د حکومت مشرانو، د دفاع وزارت رهبری هیئت په کراتو مراتو ویلي دي چې کچېرې د تروریستانو ځالې په پاکستان کې ختمې شي، په افغانستان کې هماغه ورځ باندې امنیت راځي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په کلنی ریپورت کې په پاکستان کې د حقانی او طالبانو ډلو شتون او په دغه هیواد کې دغو ډلو د پټن ځایونو څخه دننه په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو د بریدونو د تنظیمولو په باب ویلي چې پاکستان یوازې د هغو پاکستاني طالبانو په خلاف پوځي اقدامات کړي چې دغه هیواد په خلاف تروریستي پلیتونه ترسره کوي. خو پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا نن غرمه په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس د وینا په وخت یو خبريال د پښتون په ځواک ویل چې هیواد په خپل خاور د تروریستانو لمنځه وړلو ټینګ عزم لري.
خبرونه ته ادامه ورکو. امریکا وایي چې د 2015 کال په پرتله په نړۍ کې د ټیرریسټي پیښو کچه راټیټه شوې. دا دویم ځل دی چې په پرله پسې توګه د دې پیښو اندازه راټیټیږي. تیر کال 12,000 ټیرریسټي بریدونه وشول چې د 2015 کال په پرتله 43% کموالی څرګندوي. د ترګرۍ سره د مبارزې د چارو مامور جسټین سیبرال وایي داعش اوس هم د نړۍ د تر ټولو خونړۍ جهادي ډله ده. خاغلی سیبرال ویل که څه هم چې د ترګریز بریدونه د نړۍ په 100 هیوادونو کې شوي دي، خو اکثره دغه پیښې د عراق، افغانستان، سوریې، نایجیریا او په پاکستان کې شوي. رام ناتھ کوین جی د هند نوې ولسمشر وټاکل شو. په هند کې د ولسمشرۍ د مقام لپاره نن د پنځم به پورز انتخابات وشول چې د ملي دیموکراتیک جبهه کاندید رام ناتھ کوین جی وګټل. هغه تخپل سیال میر کومار نه انتخابات وګټل. کوین جی به د اوسنی ولسمشر پرناب مکرجی ځای ونیسي. مکرجی د 2012 کال نه را په دې خوا د هند ولسمشر دی. د هند صدر اعظم مودی کوین جی ته په خپل ټویټر کې مبارکي ورکړې ده او هیله څرګنده کړې چې کوین جی کامیاب او خوشاله دوره ولري. چین وایي چې د پاکستان سره د ستر اقتصادي پروژې یو مهم پړاو ته ورداخله شوې ده او اوس یې د میوې خوړلو وخت را رسېدلی دی. دا د چین د تر ټولو چټکه پروژه وه چې دومره کم وخت کې سرته رسوي. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ دوه کاله مخکې پاکستان ته د سفر په وخت د چین او پاکستان ترمنځ دغه اقتصادي پروژه پرانیسته. د پاکستان او چین اړیکې چې د مخکې نه هم خېوي د دې لوی اقتصادي پروژې نه وروسته نورې زیاتې ښې شوې دي. یادونه ور د چین په پاکستان کې شپږ سوه میلیارد ډالر پانګه اچونه کوي. دغه پیسې په سړکونو، اورګاډو او د انرژۍ په پروژو مصرفیږي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوی ټرمپ جونیئر، زوم جیرډ کوچنر او د انتخاباتي کمپاین پخوانی مدیر پاول مانیفورد راتلونکې اونۍ د امریکا د سنا مجلس په یوې استعمایي غونډې کې د یوې روسۍ وکیل سره د ملاقات په اړه توضیحات ورکوي. دغه درې واړه کسانو تیر کال د روسۍ وکیل سره لیدلی وو او ویل کېږي چې وکیل د ټرمپ د انتخاباتي سیالې هیلری کلینټن په اړه مضر معلومات ورکړل. د ټرمپ سوی ویلی دی چې غونډې نتایج نه لرل، خو روسۍ وکیل بیا امریکایي کانګرس د کانګرس غړو ته د معلوماتو د ورکولو دپاره امادګي ښوولې ده. له بلې خوا ولسمشر ټرمپ د نیویورک ټایمز ورځپاڼې سره د امریکا د لوی څارنوال جف سیشنر د کړنو څخه ناخوښي ښوولې او ویلي چې په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلو په اړه د تحقیقاتو په تړاو د سیشنر دریز نامناسب و. ملګری ملتونه وایي چې د یمن حکومت باید خبریالانو ته اجازه ورکړي چې یمن ته لاړ شي او نړۍ ته وښایي چې څه روان دي. ملګرو ملتونو دغه خبرې د هغې نه وروسته کړې دي چې د یمن حکومت دریو خبریالانو ته اجازه ورنه کړه چې یمن ته سفر وکړي. د ملګرو ملتونو ویاند فرحان حق رویټرز ته وویل دا ډول اقدامات ګټه نه کوي. د یو داسې ناورین دی چې انسانانو پیدا کړی دی. نړۍ دې ته ضرورت لري چې پوه شي څه روان دي او باید خبریالان اجازه ولري چې دغه ناورین نړیتا ور وخی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. حکومت وی دغه هیواد د جزا نوې قانون چې په 14 فصلونو او 940 مادو کې تدوین شوی د تصویب لپاره پارلمان ته لیږل دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او دغه هیواد د حقوق پوهانو ټولنې د جزا په نوي قانون کې د تعدیلاتو له راوستونه هرکلی کړی او هغې د ټولنې په اصلاح کې د جرمونو د کچې په راکمولو کې یو مثبت ګام بللی دی. په موقع په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رالیږلی رپورټ ته.
د افغانستان حکومت وایي د دغه هیواد د جزا په قانون کې له یو لړ نویو تعدیلاتو له راوستلو وروسته دغه قانون د تصویب لپاره پارلمان ته استولی دی. په افغانستان کې انساني قاچاق، بچبازي، سایبري جرمونه او یو لړ نور هغه موارد چې د جزا په پخواني قانون کې ورته سزا ټاکل شوې نه وه، له دې وروسته د جزا په دغه نوي قانون کې جرم ګڼل کیږي او تر سره کوونکو ته به د نوي قانون پر بنسټ سزا ورکول کیږي. د افغانستان د عدلیه وزیر عبدالبصیر انور چې د پنځشنبه په ورځ د دغه قانون په اړه خبریالانو ته معلومات ورکول بوویل که څه هم د قانون تر اوسه د پارلمان لخوا تصویب شوی نه دی، خو د افغان حکومت د کابینې له تصویب وروسته ولسمشر غنی د تقنینی فرمان له مخې نافذ کړی او دا مهال په درې ګونو محکمو کې د همدغه قانون پر بنسټ پریکړه کیږي. ښاغلی انور وویل نور عمده جرمونه لکه د انسان قاچاق، د مهاجرینو قاچاق، د فرهنګي او تاریخي آثارو قاچاق او له ملي کچې ورهاخوا جرمونه په منظم ډول په دې کوډ کې تسجیل شوي دي. د اخلاقي انحراف، د شومي پدیدې، بچبازي او ممنوعیت په اړه په دې قانون کې یو لړ احکام ته ځای ورکړل شوی دی. د اختطاف په څیر نورو ناوړه او کرغیړنو عملونو لپاره هم چې سزا یې درنه ده په قانون کې ځای ورکړل شوی او د ښځو او ماشومانو د ځورولو د مخنیوي لپاره هم په دې کوډ کې مفصل احکام تسجیل شوي دي.
احکام فصل تسجد کرده است.
د عدلی وزیر پر وینا د جزا په نوی قانون کې د ټولو هغو نړیوالو کنوانسیونونو غوښتنې په پام کې نیول شوې چې افغانستان ورسره یو ځای شوی او همداشان په کور دننه د ټولو هغو اړخونو اندېښنو ته هم ځواب ویل شوی چې د یو لړ مسایلو پر سر یې د نظر اختلافات درلودل. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي سره له دې چې د جزا په نوي کوډ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قانون مادو ته ځای نه دی ورکړل شوی، خو بیا هم دغه کمیسون د جزا له نوي قانون څخه هرکلی کوي. د دغه کمیسون ویان بلال صدیقی له امریکا غک سره په خبرو کې د جزا په نوي کوډ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون ته ځای نه ورکول د اندېښنې وړ وباله او ویل
په دې هیله وو چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون هم په بشپړ توګه په دې قانون کې شامل شي تر څو دا هم په کوډ جزایی کې تصویب شي. متاسفانه چې دا کار ونه شو، اما د دې نوي قانون څخه مونږ هرکلی کوو. د دې لپاره چې دا ټول موضوعات پکې شامل شوي دي، اکثرا د جرمونه چې په خوا د جرم په صفت پیژندل شوی نه و، خوشبخت لاره په دې نوي قانون کې د جرم په صفت پیژندل شوي دي او خصوصا د بشربازي جرم.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د جزا د نوي قانون تصویب د ټولنې په اصلاح او د جرمونو د کچې په راکمولو کې یو مثبت ګام ګڼي. د دغې ټولنې مرستیال عبدالسبحان مزبا امریکا غږ ته وویل
ټولنه چې پرمختګ کوي طبعا جرم او مجرم هم ورسره پرمختګ کوي. نو دا ټول موارد را په نظر کې نیول شوي دي. د مجازاتو لپاره بدیل مسایل ډېر ښه په نظر کې نیول شوي، لکه د اعدام د حکم لپاره ډېر په ډېرو مواردو کې د ابد حبس او د طویل حبس په بحث راغلی ده. از فکر کوم دا به د ټولنې په اصلاح کې او دا د جرم په کموالي کې او د مجرمینو په اصلاحاتو کې ډېرې ښې مثبت اغېزې ولري.
د جزا پخوانی قانون په 1955 کال کې د افغانستان د پخوانی ولسمشر سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال په 8 فصلونو او 1523 مادو کې جوړ شوی و. خو د افغانستان د قوانینو د اصلاح ډله چې پکې د عدلي، قضایي او حقوقي برخې متخصصین ګډون لري پر دغه قانون باندې له شاوخوا 15 کلونو راهیسې کار وکړ او په نتیجه کې د جزا د نوي قانون طرحه په 1400 فصلونو او 940 مادو کې تدوین کړه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. یوې موسسې د ننګرهار په 4 ولسوالیو کې بزګرانو ته د چورګړو د روزنې 150 فارمونه جوړ کړي دي. په دغه ولسوالیو کې کاروندګرو په 13 کلونو کې کوکنار نو کرلی. ذبیح الله غزی له جلال آباد نه په دې اړه رپورټ را لګلی.
د بیسود ولسوالۍ په سراچی سیمه کې دا فارم 2 کال وړاندې کارډیپ موسسې ودان کړي او په یو ځل د 15,000 چرګوړو د روزنې ظرفیت لري. کارډیپ یا د کرنې د ودې او پراختیا موسسې بزګرو ته دغه شان فارمونه د کوکنارو د کر د مخنیوي په هدف جوړ کړي او فارم لرونکي وایي له دغه ټوټې ځمکې نه د غنمو او جوارو د فصل په پرتله لس چند زیات حاصل ترلاسه کولی شي.
سم اندازه کومه کارډیف موسی کړو سم خپل وګو، نو دا نور یو مزل موږ خپل جوړ کو. دغه سار څوک چې د امکانات ور سره چې فارم جوړي، ډیر مسلمانان مؤمنان په دې کې په کار ګوړل کیږي او ډیر خلک مشکل لفه کیږي. کنه خلک د کوکنار نور شین د خلاصيږي په دغه جایز کار باندې مصرفيږي.
په هر فارم کې ګڼو کسانو ته کاری زمينه برابر شوي، ته دغه چرګوړو پالنم پورا خواري غواړي.
اول چرورو دې د نن د بور خورو د بور د پاس اخبار خورو چیراشي د چرګان په بون خوشو کوو. دوه غنټه یا درې غنټه ولا مون چکر ورکو، بعد د چکر نه مونږ ورته دانه په اخبار باندې دې دوه ورځې ورو پورا چو. بیا بعد د دوه ورځې نه مونږ دې د پلاستیکي دانه خوریب تو. بیا په درې مسرور مورز باندې دې مونږ د وس پنې لوخي ورته دو دېګه ورته دانه میده دانه چو. بیا ورته مونږ غټه دانه شروع کوو. بیا دانه ورته موږ د اسلام آباد غټه دانه شروع کولو بعد یې شروع کړو چې رګرس یاره.
چارواکو ویل دي چې دغه موسسې د ننګرهار په بیسودو، کامی، خیوی او سررو دولسوالیو کې تر 1.5 دا ډول پرمونه جوړ کړي. د ننګرهار د کرنی او نشئی توکو سره د مبارزي ادارې ویل چې پارم لرونکو ته د نورو پارمونو د جوړېدو او بزګرو ته د اسانتیا لپاره په لوړ کچه پیشنهادونه کړي او غواړي د بزګرو د ژوند خوالي لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. ختیز زون کې د پارم لرونکو اتحادیه وایي د ختیز په څلورو ولایتونو کې تر 3000 د چرګانو پارمونه شته چې ډېری په شخصي ډول جوړ شوی او زګونو زرو کسانو ته پکې د کار زمينه برابر ده.
د 3000 سل شاوخوا پارمونه په شخصي زون کې چې لغمان او کونړ او نګرهار مربوط دي پارمونه موجود دي. چې په دې پارمونو کې تقریبا زرهاو خلکو ته د روزګار زمينه مساعده ده او پار فارم کې د 2000 کسانو پورې کار کوي چې په زرګونو کسانو ته د کار زمينه مساعده ده.
ننګرهار یو له هغه ولایتونو نه دی چې پکې زیاته کچه د کوکنارو کرکیله کیږي. سکالم یو وار بیا په دغه ولایت کې په زرګونه جریبه ځمکه کې د کوکنارو کر شوی. د دې ولایت بزګر وایي د بدلی معیشت پروژو په ورکړې باندې کوکنارو لکره لاس واخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی په یو تازه راپور کې ویل شوی چې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې خای لسګو نظر کسان د ایډز په ناروغۍ اخته او مړ شي، ځکه چې د دې ناروغۍ د مخنیوي او تداوی لپاره د درملو په مقابل کې مقاومت ښیي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال لیزا شلاین پر رپورټ کې اوري چې د ژنیونی رالی گلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په تازه راپور کې چې په 1100 هیوادونو کې د خلکو سره د مرکو په اساس جوړ کړی، ویلي دي چې د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي او تداوی لپاره د دارو درملو په مقابل کې مقاومت مخ په زیاتېدو دی. ملګری ملتونه وایي چې دا کار د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي او تداوی لپاره په غټ خطر بدلېدلی شي. د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د معلوماتو لمخه په نړۍ کې 6.1 میلیونه خلک د ایچ آی وی ویروس لري چې د ایډز د ناروغۍ د پیدا کېدو سبب کیږي. دغه اداره وایي چې د آسیا، افریقا او لاتینی امریکا په 1100 هیوادونو کې چې د خلکو سره مرکې شوې دي، په 6 هیوادونو کې دا ثابته شوې ده چې د ایډز د ناروغۍ په مقابل کې چې ناروغ ته د ویروس ضد کوم درمل ورکول کیږي په مقابل کې مقاومت ښودل کیږي. دبلیو ایچ او وایي چې دغه کار ښایي هغه پرمختګونه او هلې ځلې د خطر سره مخ کې چې د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي لپاره کیږي یا شوي دي. د ټولو نه زیات خلک د افریقا په لویو وچه کې د ایچ آی وی ویروس لري، په دې معنی چې په ټولې نړۍ کې چې څومره کسان دغه ویروس لري په دریو کې دوه یې په همدې لویو وچه کې دي. د دغه ټولو سره سره د روغتیا په نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او کې میرمن مکډورتی چې د ایچ آی وی د ویروس د تداوی د چارو مسولیت په غاړه لري، امریکا غاک ته وویل چې دا ویروس په مقابل کې د ټولو نه زیات مقاومت د ختیځ اروپا او مرکزی آسیا په هیوادونو کې خودل شوی.
So we know in most of Africa and sub-Saharan Africa that there's very good and the highest coverage of treatment. So it's a good news story.
د افریقا د لوی وچې په اکثر هیوادونو کې د ایچ آی وی په ویروس د اخته کسانو ډېره ښه درملنه کیږي. دا زمونږ د پاره ښه خبر دی، خو کله چې قضیه داسې شي چې ډېرو خلکو ته تیرافي ورکړل شي او یا د درملو خوړل زیات شي نو ویروس هم بدلیږي او په دې سره د درملو په مقابل کې مقاومت زیاتېږي. د روغتیا نړیوال سازمان د ایچ آی وی د درملو په مقابل کې د مقاومت د لمنځه وړلو لپاره هیوادونو ته نوې لارښودونه خپاره کړې دي. د ادارې د هیوادونو نه غوښتي دي چې په منظمه توګه د خپل روغتیایي پروګرامونو کیفیت وڅاري او هر کله چې پوه شي د درملو په مقابل کې مقاومت ښودل کیږي په کار ده چې بل ډول تدابیر پیل شي او درمل دې هم بدل شي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی کچیرته د ایچ آی وی د درملو په مقابل کې مقاومت همداسې زیات شي او اقدام پر ضد ونشي نو د دې خطر موجود دی چې په راتلونکو 50 کلونو کې به 1,015,000 کسان مړ شي او 1,050,000 نور به په دې ویروس اخته شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی د انسان د قاچاق غمیزه دا ونی د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د بحث موضوع و. په یوه بېساري اقدام کې دواړو ګوندونو د دې ستونزې په وړاندې د مبارزې او د انسان د قاچاق د قربانیانو سره د مرستې لپاره د 540 میلیونه ډالرو تمویل بیا نوی کړ. نړۍ ته د دې تهدید په وړاندې جګړه کې د امریکا غا خبریاله کترین ګابسن د دوو امریکایي سناتورانو سره خبرې کړې دي چې په رپورټ کې اوري.
د اوسنی اثر د غلامی امریتو پوراندې د مبارزې لګښت د امریکا په کانګرس کې محاسبه کیږي.
دا د کار بازار مختلی، خلکو ته تاوان رسوي، ټولنې ماتې، ثبات او د قانون حاکمیت کمزوري کوي چې ورنه فساد او تاوتریخوالی رامنځته کیږي.
په نړۍ کې د انسانانو د قاچاق کاروبار 150 میلیارد ډالر ته رسیږي او 60 میلیونو خلکو کې چې په نړۍ کې قاچاق کیږي د نیمایي نه زیات ښځې او نجونې تشکیلوي. څو اونۍ وروسته له هغه نه چې د ټرمپ حکومت چین د نورو هیوادونو لست کې چې پکې روسیه، ایران او سوریه شامل دي ور اضافه کړ، امریکایي سناتورانو د خپل خاورې له سرحدونو ور اخوا د قاچاق په وړاندې د مبارزې د تمویل ژمنه وکړه. دا پیسې د انساني قاچاق د قربانیانو پر ژوند باندې ډیره اغیزه لري.
د انساني قاچاق د قربانیانو لمړنۍ او ارتیاو لپاره منابع پکار دي، هغه سم منابع چې په کانګرس کې تصویب کیږي. د دې پدې قربانیان ډوډۍ، رواني مشورو او قانوني استازیتوب ته ارتیا لري. کله چې څوک انساني قاچاق تجربه کړي، مریتوب ته ورته دي او هرڅه له لاسه ورکړي.
مېرمن پاول چې په نړۍ کې د انساني قاچاق د قربانیانو سره کار کوي، وایي چې دا ستونزه ډیره پراخه ده.
موږ ټول انساني قاچاق ګورو، خو نه شو درکولای.
یو نوړی حقیقت دغه ستونزه د کانګرس د غړو مخ ته راوستله.
اکثره خلک داسې فکر کوي چې دا ستونزه خو له امریکا لري ده. هغوی فکر کوي چې د پرادو یا د بل هیواد ستونزه ده، خو موږ دا ستونزه هر چیرته موندلی شو.
په ولسی جرګې کې د نیوجرسي سناتور کریس سمیت د لومړنیو غړو څخه و چې په کانګرس کې د انساني قاچاق په اړه غږ پورته کړ.
کله چې قاچاقبر ونیول شي، هغه پیسې چې راټولې کړې دي هغه مکول شو محاسبه کو، بیا د قربانیانو وجهي صندوق کې واچو
او بیا ټولو نورو هیوادونو ته خبر ورکړ شي.
موږ یقیني کولای شو چې کچېرې دا یو بل هیواد دی، موږ ورسره پوځي مرسته نشو کولای تر څو چې هغه په هیواد کې د انساني قاچاق مسله اداره نکړي.
میرمن لی د یوستن استازیتوب کوي، هغه ښار چې په متحده ایالاتو کې د انساني قاچاق یو له مرکزونو څخه بلل کیږي.
یوستن یو مزاحم ښار دی، داسې ځایونه هم شته چې تش په نوم یو کاروبار ښودل شوی وي، خو بیا پکې انساني قاچاق کیږي. د انساني قاچاق قربانیان کمزوري طبقې وي او ویلېږي، په بله ژبه غږیږي او هغوی قربان دي. انساني قاچاق یوه غمیزه ده او زموږ د ټولو لپاره یو داغ دی.
نړیوال د انساني قاچاق په وړاندې مبارزې کې اوږده لاره په مخ کې لري. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په پاکستان کې یو شمېر داسې مهاجر اوسي کې چې بالکل اسناد نه لري. دا چې دوی په پاکستان کې د کاروبار او په ژوند کې د کوم ستونزو سره مخ دي، په دې اړه زمونږ همکار شفیع سردار په پیښور کې د افغان مهاجرینو د چارو د مشر عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړي.
شه محترم عبدالحمید جلیلی صاحب، تاسو چې په پیښور کې د افغان مهاجرینو د چارو مشر یاست، کړه ته وایست چې په پاکستان کې افغان مهاجر پخوا هم اوسېده چې د ځینو یې اسناد درلوده او ځینو یې نه درلوده، نو اوس که تاسې د راجستر او غیر راجستر مهاجرو په باره کې معلومات راکړئ.
تاسو معلومات لري په دې حق لمانی چې نن په پاکستان کې چې دوه قسمه ور مهاجر اوسېدل، یو مهاجر هغه چې راجستر شوی مهاجر و د UNHCR لخوا د پاکستان حکومت لپاره، او یو شمېر داسې مهاجر په غټ تعداد سره موجود و چې هغه راجستر شوی نه و. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د پاکستان د اسلامي جمهوریت ترمنځ د هغه حکم په اساس چې تیر کال شوی و، نن هغه سلسله د راجستریشن پیل شوه. لومړنی پایلټ سنټر یا ابتدایي تنظیمي او مقدماتي امتحاني ازمایشي سنټر چې زموږ نن پیل شو، هغه کې راتلونکي میاشت به تقریبا په ټول پاکستان کې یو سنټر شروع کیږي، او دوه موبایل ګاډي به وي چې یو به په خیبر پښتونخوا کې وي او یو به په بلوچستان کې وي.
بله جلیلی صاحب، د دې مهاجرو امتیازات به څه وي او د پولیسو سره چلن به هم د پخوا په شان وي؟ د دوی سره البته پخوا دوی ته ډیر شکنجه وو او دوی ډیر زوریدله، او د دوی په ژوند کې به کوم مثبت بدلون راسي؟
زمونږ په پاکستان کې یو تعداد داسې مهاجرین وو چې هغوی دلته اوسېدل چې هغوی تعداد تقریبا ملکونو په انداز کې، دا چې د پاکستان د امنیتی چارواکو لخوا د نیول کېدل او هزار وزیر کېدل او یو څه اندازه د ډیپلوماټیک کېدل افغانستان ته تلل، نو د پاکستان د حکومت سره چې موږ همیشه مذاکرات کوو هغې سره یو قانوني پوینټ موجود، هغې دا ویلي چې زمونږ په هیواد کې یو شمېر داسې خلک چې هغه بالکل اسناد نه لري موجودیت یې دا موږ قابل د تشویش سره دی، ځکه چې موږ د خپلو خلکو اسناد هم باید یو پاکستاني اسناد ولري، لیکن داسې خلک چې په یو ملک کې اوسېږي چې هغه هېڅ قسم حکومت ته معلوم نه وي، نو دا موضوع ویلي د افغانستان حکومت هم له بلې خوانه خپل اخلاقي مسؤلیت د خپلو اتباعو د تحفظ په خاطر مانې د مرض نه بیرون لرو ده چې هغې محسوس کړي هغې سرنوشت وټاکي، په دې اساس باندې مذاکرات وشول، د مذاکراتو په اساس باندې بلاخره دې فیصلې ته ورسېږي چې داخل خراج سره کړو. من خپل اخلاقي مسؤلیت د خپل اتباعو په اړوند باندې ادا کړ او یو سیستماتیک نظام هم جوړ کړ. پاکستان حکومت هم د دې د خاطر چې د خپل امنیتي مشکل حل کړي وي او د ډیټا د دې خلکو د سره موجودې معلومات وي هغه خلک سب ته راجستر کړ، په دې اساس باندې دا یوازې یوازې لکه د نورو مهاجرینو په اساس باندې اوسېدلی شي پاکستان کې، یوازې یوازې دوی کولی شي چې د نورو مهاجرینو په اساس باندې معمولي کاروبار وکړي، لیکن دا هیڅ قسمه امتیاز نه لري، نه د یونیسیار نه امتیاز لري، ځکه چې دوی کې یونیسیار موږ سره پارټنر ده، لیکن په داخل افغانستان کې دوی امتیازات لري او امتیازات دا دي که دوی چېرته ریپارټیشن وکړي او باید وي کې افغانستان ته نو فی مهاجر یعنی هر کس مهاجر چې کارډ ولري دغه نوي کارډونه یې اخیستي وي $50 په اندازه به دوی سره مرسته کېږي او همدارنګه د دوی د کور سامان به یو څه اندازه ورکول کېږي، همدارنګه دوی ته به شپږ میاشتو پورې د 6000 افغانۍ په اساس باندې یو تنخواه ورکول کېږي او یو شین کارډ د وروسته چې دوی ته یو خاص کارډ ورکول کېږي هغه خاص په اساس باندې وروسته په افغانستان کې دوی ته یو نمره ځمکه کې په نظر کې نیول کېږي.
بله، او په سعودي عربستان او اروپایي ټولنې د $110 میلیونو مرسته ژمنه د هغو افغانانو سره چې د ایران او افغانستان څخه هیواد ته ستنېږي کړې ده، نو دا پیسې به د مهاجرو سره د تګ په وخت کې د دوی د مرستو په برخه کې البته څه ډېروالی راولي.
د یادونې وړ ده چې کوم دا $200 دي، دغه $200 ټول په همدغه پیسو کې د ملل متحد په فند کې اچول کېږي، ټول ملکونه یې اچوي او په هغه اساس باندې د مهاجرو سره دا مرسته کېږي او د حکومت کېږي او دا راځي، کله به کې سعودي حکومت وکړي او کله به کې اروپایي ټولنه وکړي او کله به کې جاپان وکړي او کله نور هېوادونه په همدې شکل کې د امریکا متحده ایالات به کې وکړي، لیکن څو مرستې چې د مهاجرینو وزارت سره ډاډ کېږي د دې هېوادونو لخواره کېږي، نو تاسو معلومه ده چې هلته زموږ پریاریټي یا اولویتونه د مهاجرینو د مشکلاتو په اساس باندې دي، خو زموږ وزارت ته د خپلې ستراتیژۍ په اساس باندې جوړ دي چې هغه په درې پریاریټي کې تقریبا دا به خلاص کېږي، د مهاجرینو د ځای پیدا کېدو په خاطر باندې، د سرپنا په خاطر باندې لګول کېږي، د مهاجرینو چې غټ ډېر مشکل د کاریابۍ موضوع ده چې هغې ته دا اوسې دي په ارتباط باندې به لګول کېږي، همدارنګه نور هغه مسایل چې د مهاجرینو په اړوند باندې په ښارګوټو کې او د هغې ځای پیدا کېدو کې د هغې د شلټر موضوع ده، د هغې کې د هغې ته د کیش ګران موضوع ده، همدارنګه د هغې ته د یو څه اندازه د کور د سامان موضوع ده، په دې ټولو کې به په خپل اندازه باندې د ستراتیژۍ په اساس باندې هغه استعمالي.
ډېره مننه محترم عبدالحمید جلیلی صاحب چې تاسو موږ ته معلومات راکوي هر وخت.
د مهمو خبرونو سرټکی اوري. په هلمند کې چارواکي وویل چې د ګرش په ولسوالۍ کې د وسله والو طالبانو حمله پر شا تمبولې. په هلمند کې دولتي چارواکو ادعا کړې ده چې په هوایي بریدونو کې 15 طالبان وژل شوي دي. د افغانستان په پاکستان کې د حقانیت د طالبانو د ډلو د شتون په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی رپورټ هرکلی کړی دی، خو د افغانستان حکومت ویلي دي چې یوازې رپورټ کافي نه دی او په دې برخه کې اقداماتو ته اړتیا ده. امریکا وایي چې د 2015 کال په پرتله په نړۍ کې د تروریستي پیښو کچه راټیټه شوې ده، دا دوم ځل دی چې په پرله پسې توګه د دې پیښو اندازه راټیټېږي. په هند کې د ولسمشرۍ د مقام لپاره نن د پنجشنبې په ورځ انتخابات ترسره شول چې د ملي ډیموکراتیک جبهې کاندید رامنات کوین جی وګټل. هغه د خپل سیال میرا کومار نه انتخابات ګټلي. او چین ویچې د پاکستان سره د ستره اقتصادي پروژه یو مهم پړاو ته ورداخله شوې ده او اوس یې د میوې خوړلو وخت را رسېدلی دی. قدر من اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده په ټولنیزو شبکو کې د امریکا غاښ نارادیو نور خبرونه پیلېږي اوریدل مهیروي تر بیا دایمل شه.